السلام علیکم قدرمن اوریدونکو د مشال رادیو په دې خبري غړی کې زه نجيبه مير تاسو قربایم تاسو ته هر کله وایم تاسو د نیکمرغه ورځې په هیله دلته په پراګ کې د سهار 9 بجې د مهال په پیښور کې د غرمې 12 او په کابل کې د غرمې وړاندې 12 بجې دي په دې خبري غړی کې د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه تازه راپورونه سره دي چې له خبر نورستو به اوري احمد شاه زمي دلته په سټوډیو کې را سره دی هغه یې درته تازه خبرونه
لومړی د مهم خبر نو سرچکی پاکستان د پاناما اسناد سترو لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو اعلان کړی دی د پاکستان په لاهور شهر کې پولیس د شپږ وسلوالو د وژلو ادعا کوي او د بخښنې نړیوال سازمان وایي افغانستان لا هم د جګړې ډګر دی او د افغان کډوالو په زور بیا ستنول د مهاجرت پر نړیوالو قوانینو تیری اوس بشپړ خبرونه د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په پاناما اسنادو کې د ده پر اولادونو د لګول سو تورون د څېړلو لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو اعلان کړی دی نوموړي تیر ماښام خپل ولس ته په وینا کې د ده پر کورنۍ لګېدلي تورونه رد کړل او زیاته کړه که څوک پر دوی لګېدلي تورونه ثابتول غواړي نو عدالتي کمیشن ته دی ولاړ سي
آج میں نے ایک اعلی سطحی عدالتی کمیشن قائم
نن ماده لوړپړی پای عدالتی کمیشن جوړولو پریکړه کړې ده سپریم کورٹ یو ریټایرډ جج به د دې کمیشن مشر وي دا کمیشن به تخپل پلټنو وروسته دا پریکړه کوي چې اصل حقیقت څه دی او تورن څومره پر ځای
میں کتنا وزن ہے
نواز شریف زیاته کړه چې د درغلي او ناقانونه لارې پیسې لاسته راوړونکي خلک نه خو په خپل نامه کمپنی چلوي او نه هم په خپل نوم جایدادونه جوړوي په پاناما سره د پاکستان سره د تړاو لرونکو 200 کسانو نمونه دي چې وکیلان ججان پارلماني غړي او نور سیاستوال پکې شامل دي د پاکستان په لاهور شهر کې پولیس د شپږ وسلوالو د وژلو ادعا کوي د پنجاب پولیسو ترهګریز څانګه وایي دوی خبر ترلاسه کړی وو چې سګیا پلس سره نږدې په یو کور کې وسلوال پټ دي کله چې دوی تېره شپه پر کور چپاول نو هلته موجود وسلوال پر دوی ډزې پیل کړې د پولیس په ځوابي ډزو کې شپږ وسلوال پر هغه ځای ووژل او له درو څخه تر څلورو پورې په شپه کې وتښتېدل پولیس زیاتوي چې د وسلوال تعلق د تحریک طالبان پاکستان استاد اسلم ډلې سره وو پولیس وایي دغه ډلې په لاهور کې د امنیتي ادارو پر غړو او نامتو شخصیاتو د برید پلان درلودي تر اوسه وسلوال طالبان په دې اړه څه نه دی ویلي په پاکستان کې دروان بارانونو او سیلابونو له کبله 120 کسان مړه شوي دي د پاکستان د آفتونو د نظم قومي ادارې تېر ورځ په خپل خپور شوي راپور کې ویلي چې په ورته پیښو کې 138 کسان ژوبل شوي هم دي په راپور کې ویل شوي چې په خیبر پښتونخوا کې 104 په قبایلي سیمو کې 18 بلوچستان کې 9 ګلګت بلتستان کې 14 د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر کې 20 او په پنجاب کې 14 کسان مړه شوي دي په راپور کې دا هم ویل شوي چې روانو بارانونو او سیلابونو 428 کورونو ته هم زیان اړولی دي راپور د تیر میاشت له 9 بیا تر 13 نیټې پورې تر سره شوي پیښې راخستې دي په پاکستان کې په تیر کال جولای میاشت کې هم د پشکال بارانونو او سیلابونو له کبله 200 کسان مړ شوي وو ناټو د افغانستان په کندهار او نورستان ولایتونو کې د القاعده ترګری شبکې د غړو د شتوالي خبرداري ورکوي په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ویان جنرال چارلی کلیفلند پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل چې اندېښنه لري چې که القاعده له پامه وغورځول سي او دوامدار فشار ورباندې رانسي دا توان لري چې ډېر ژر بیا فعال سي او د خپلو وسلوالو د شمیر په تناسب بریدونه زیات کړي بل خو نوموړي هغه راپور رد کړ چې ګواکې طالبان د افغانستان پر درېمه برخه خاوره کنټرول لري د بخښنې نړیوال سازمان وایي افغانستان لا هم د جګړې ډګر دی او د افغان کډوالو په زور بیا ستنول د مهاجرت پر نړیوالو قوانینو تیری دی د دې سازمان د افغانستان د چارو څارونکي حوریه مصدق تیر ورځ مشال اډیو ته وویل چې په دې اړه د اروپایي اتحادیه او نیلان موافقه د مهاجرت د قوانینو ضد ګڼي دې زیاته کړه له نړیوالو رهبرانو یې غوښتنه کړې چې هغو کسانو ته باید پناه ورکړي چې د افغانستان شام او عراق له جګړې تښتي د اروپا او ترکیې ترمنځ د نوې موافقې پر اساس به هغه کډوال چې د مارچ تر 20 وروسته یونان ته رسېدلي ترکیې ته استول کیږي پرون هم وطن چې لږ تر لږه 2 افغانان و تر مسترد کېدو وروسته ترکیې ته ولېږدول شول خبرونه لمشال اډیو خوري د آذربایجان او ارمنیا ملاتړ لرونکو بلتون غوښتونکو پرون په ناګورنو قرهباغ کې دوربند اعلان وکړ چې دا ډول د جنوبي کفکاز په دغه غرنی سیمه کې د لسیز تاوتریخوالي ودروي په ښکاره دوربند اعلان د نړیوالې ټولنې د زیاتېدونکو غوښتنو له کبله وسو په ناګورنو قرهباغ کې د ارمنیا ملاتړ لرونکو بلتون غوښتونکو یو ویان تیر ورځ مشال اډیو ته وویل چې دوربند موافقه پر ځای وخت غرمه 12 بجې وسوه د آذربایجان دفاع وزارت وروسته تایید کړ چې د جګړې په سیمه کې ټول پوځي عملیات درېدلې دي د بهرنیو چارو وزارت د اوربند اعلان هرکلی وکړ او څرګنده کړه چې له دواړو خواو سره خبرې کوي چې اوربند ټینګ وساتل سي د دې وزارت ویاند مارک ټونر ویل دواړه هیوادونه باید ډیر ژر د خبرو امید تکشینی امریکا له دواړو خواو د اوربند د تایید هرکلی کوي. که څه هم دا کمزوري دي خو موږ خوشبیني لرو چې ټینګ بسي. موږ له دواړو خواو سره په خبرو لګیا یو چې هغوی په سختۍ د اوربند مراد ته وهڅوي. په ناګورنو قرباغ کې د 1990 لسیزې را په دې خوا د تېرې شنبې په ورځ نښتې پیل شوې چې له ټانکونو، هلیکاپټرو او درنو وسلو کار پکې واخیستل سو. د مینسک د منځګړو په نامه ډلې چې امریکا، فرانس او روسیه غړیتوب لري پرون په یو خبر پاڼه کې وویل چې دا کړکیچ پوځي حل نه لري او د هر اړخیز جوړجاړي لپاره باید مذاکرات پیل شي. د امریکا ولسمشر بارک اوباما وایي چې د ټیکس یا مالیې له ورکولو تیښته یوه نړیواله ستونزه ده. نوموړي غږ وکړ چې له هېواد بهر کمپنیو د ټیکسونو د خوندي ځایونو او غیر قانوني کمپنیو د بندولو نړیوالې هڅې زیاتې سي. د پاناما سند تر راوتلو وروسته په دې اړه د اوباما لومړی څرګندونې وې. روان اونۍ په پاناما کې له یوې قانوني ادارې د میلیونونو برېښنالیکونو، تجارتي شرکتونو او نورو اسنادو په اړه معلومات افشا شول. اوباما پرون په سپین ماڼۍ خبرانو ته وویل په ټول نړۍ کې به د پیسو دا ډول نامشروع حرکت تل وي، خو باید داسې ونه کړل سي چې دا کار آسان سي. نوموړي څرګنده کړه چې د ټیکس نه ورکول او ځان خلاصول په امریکا کې هم لیدل کیږي، خو د ده په وینا ستونزه دا ده چې دا کار له قانوني لارو کیږي. سعودي عربستان تیر کال د روسیې ځای ونیو او په نړۍ کې د تر ټولو لوړو پوځي لګښتونو له پلوه دریم ځای خپل کړ. دا خبره پرون د سویډن یوې څېړنیزې ادارې وکړه. د سټاکهولم د سول نړیوال تحقیقاتی اداره اټکل کوي چې په تیر 2015 کال کې به په نړۍ کې د پوځي لګښتونو اندازه په سلو کې یو زیاته شوې او 1.68 تریلیون ډالر یعنی 1.48 ارب ډالر تلوړ شوې، چې دا له 2011 کال راهیسې لومړی ځل دی چې په نړۍ کې پوځي لګښتونه زیاتېږي. دا تر دې مهاله د مشال راډیو خبرونه. اوس تاسو پام د موسم د حال او د کرنسی د نرخونو پر لور راګرځوم چې رابعه اکرم خان وړاندې کوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلومات تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.90 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 1.98 روپۍ او په 1.43 روپۍ. یو پاوند په 1.76 روپۍ او په 1.50 روپۍ. یو ریال په 1.80 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.80 روپۍ خرڅول کیږي. یو درهم په 1.85 روپۍ او په 1.80 روپۍ. یو افغان په 1.50 روپۍ او په 1.25 روپۍ او په 1 پاکستانی روپۍ 273 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په 1 پاکستانی روپۍ 275 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له به پېښور بنو او کوټه کې خال خال وریځې وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 19 او زیات نه زیات 10، بنو کې 11 او 10 او په کوټه کې 15 وي.
مشال رادیو دا په میډیم ویو شپږ سو یو ویشو د انټرنیټ لارې په مشال رادیو .com کا سمارټ فون لری ټیون ان تور شی او مشال رادیو پیدا کړئ. که د مشال رادیو ویب سایټ ته لاړئ هلته هم د ژوندیو خبرونو د اوریدو سانتیا موجوده ده. زموږ خبرونه پاکې رڼې اوریدئ شئ په روانه خبرونه کې. پاکستان د پاناما اسنادو سیړلو لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو اعلان کړی دی.
آج میں نے ایک اعلی سطحی عدالتی کمیشن قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے.
په خیبر پختونخوا کې د لرغونو آثارو ودانیو د خوندیتوب لپاره قانون پاس شو. یو سروې ښایي چې له شمالي وزیرستانه بې کوره شوي خلک د بېلابېلو ټولنیزو ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
زنانو د مسلو خبره کو یا د صحت خبره کو نه نشته. د اوبو د سلو مسلې دي. ایون دا چې دوی ته لیټرین او واشروم سهولیات هم نشته.
په یو راپور کې حال درکو چې په قبایلي سیمو کې د بیان د ازادۍ او د سیاسي شعور د بیدارۍ څه حال دی؟
ټول نه غټ کړه خو په دې کې د سیاسي ازادي ده چې اوس په قانوني طور باندې سیاسي خلکو ته د کار کولو اجازه ورکړل شوې ده. څوک هم نشي کولی چې د هغوی مخه په قانوني طور باندې ونیسي.
که تر پایه مو بدرګه کړو سو نور راپورونه او خوږې سندرې هم اورېدی شئ. را سره اوسئ. پا پاکستان د پاناما اسناد سړلو لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو اعلان کړی دی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف تیر ماښام قام ته په خپل وینا کې د ده پر اولادونو لګول شوي تورونه رد کړل او زیاته کړه که څوک د ده پر کورنۍ لګیدلې تورونه ثابتول غواړي نو عدالتي کمیشن ته دې ولاړ شي. د جنوبي امریکایي هیواد پاناما د قانوني خدماتو یوې کمپنۍ موساک فونسکا څخه شاوخوا 11 میلیونه داسې پټ کاغذونه افشا شوي دي چې د نړۍ د یو شمیر سیاستوالانو، کاروباریانو او شتمنو کسانو هغه چلونه ښایي چې له لارې دوی پیسې ګټي، له ټیکسونو ځان ژغوري او په ګڼو هیوادونو کې پټ شرکتونه یا کمپنۍ جوړې کړي دي. په دې اړه نور حال احمد شاه اعظمي راکوي.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په پاناما اسنادو کې د ده پر اولادونو د لګول سو تورونو د سړو لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو اعلان کړی دی. نوموړي تیر ماښام خپل ولسته په وینا کې د ده پر کورنۍ لګیدلې تورونه رد کړل او زیاته کړه که څوک پر دوی لګیدلې تورونه ثابتول غواړي نو عدالتي کمیشن ته دی ولاړ سي.
آج میں نے ایک اعلی ستیر عدالتی کمیشن قائم
نن ما دے لوڑ پڑی پائے عدالتی کمیشن جوڑولو پریکڑ کڑے دے سپریم کورٹ یو ریٹائر جج بد دے کمیشن مشر وی دا کمیشن با تخپل پلٹن ورست دا پریکڑ کوی چ اصل حقیقت سدی او تورن سمرا پر زاہد
میں کتنا وزن ہے.
نواز شریف زیاته کړی چې د درغلی او ناقانونه لاري پیسې لاسته راوړونکي خلک نه خو په خپل نامه کمپنی چلوي او نه هم په خپل نوم جایدادونه جوړوي. د زیاته کړه د سعودي عرب په جده کې پلار د سټیل کارخانه لګولې وه او تر جلاوطنۍ وروسته یې هغه خرڅ کړه او په پیسو یې د زامنو کاروبار پیل کړی. په پاناما اسنادو کې د پاکستان سره د تړاو لرونکو 200 کسانو نومونه دي چې وکیلان، ججان، پارلماني غړي او نور سیاستوال پکې شامل دي. د جنوبي امریکایي هیواد پاناما د قانوني خدماتو یوې کمپنۍ موساک فونسیکا څخه شاوخوا 11 میلیونه داسې پټ اسناد افشا سوي دي چې د نړۍ د یو شمیر سیاستوالانو، کاروباریانو او شتمنو کسانو هغه چلونه شي چې له لارې دوی پیسې ګټي، له ټیکسونو ځان ژغوري او په ګڼو هیوادونو کې یې پټ شرکتونه یا کمپنۍ جوړې کړي دي.
دا مشال ریډیو ده.
په خیبر پختونخوا کې د لرغونو اثارو د نوي قانون تر جوړېدو وروسته به اوس هغو کسانو ته سختې سزاګانې ورکول کېږي چې لرغونو ځایونو او ودانیو ته تاوان رسوي، په غیر قانوني توګه یې کیندنې کړي او یا د دې ډول سیزونو قاچاق کوي. د پختونخوا د لرغونو اثارو څانګې په دې اړه قانوني مسوده په 2014 کال کې د خیبر پختونخوا صوبای سملای ته لیږلې و چې اوس منظوره شوې ده. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال خالد خان له پیښوره راکوي.
خیبر پختونخوا کې د لرغونی آثارو، سیزونو او ځایونو په حق له د صوبای سملای نه منظور شوی قانون لاندې به اوس هغه خلکو ته 10 کاله پورې قید او 1,00,000 روپۍ جرمانه سزا ورکول شي کوم چې په غیر قانوني توګه لرغونی ځایونو کې کنستل او یا دغه لرغونی سیزونو سمګلینګ یا قاچاق کوي. د پختونخوا د لرغونی آثارو محکمې ډایرکټر ډاکټر عبدالصمد خان مشال ریډیو ته وویل چې آئین کې 13 بدلون نرسته د لرغونی آثارو اداره صوبے ته حواله شو نو ځکه د دې لپاره د صوبایي اسمبلی یو قانون پاس کول ضروری وو. د زیاته کړه چې دغه قانون مسوده دوی په کال 2014 کې لیږلې و خو هغه په روان کال کې صوبایي اسمبلی منظور کړه، نو ځکه ورته د 2014 لرغونی آثارو قانون ویل کیږي. په دا قانون کې د سزاګانو په حق لا ډاکټر صمد وایي
چې موږ له سزا سخت کړي یو لس کال قید میں پکے واچول مجسٹریٹ پاور منگ سے کرا اور دین علاوہ یو 20,00,000 روپے جرمانہ سے کم دا سوکھ آرکیولوجیکل سائٹ تا ڈیمیج اور کیا خرابے کی نوغت کم از کم 20,00,000 جرمانہ اور 10 سال قید.
ڈاکٹر سمد زیاد تکڑا چی اڑان دے با یو سیز یا زے چی تاریخی ارزخ با لرلو او پینز او یکا لبزوڑ او نو ددوی محکمے با لرغونی آثار گرزول شو خو اس دا دے قانون لان دے دا غمودا سل کال پوری زیاد تکڑے شوا. حقا زیاد تکڑا چی دا دے قانون لان دے سوک هم پل تاریخی زے کو یا ودانی لنگولی یا جوڑولی نشی ترسو پوری چی د دوی محکمه نه اجازت نه بیا خسته
شک پک موږ دغه ما چولې د چا ذاتی پراپرټی نو هغه زوري نه چې ګورنمنت هغه نه پرچیز کی وایخلی هغه کې بلکې دا پروویژن موږ چولې چې ګورنمنت پاغه باندې پیسې لګولې شي او خپل حالت کې راول یو کنزرویشن یو کی خو هغه مالک چې کوم نه غرزول نشي او مالک پک کس کار کول غواړي یا سه ایڈیشن یا سه کول غواړي نو هغه زمون تپوس باندې یا سه ورته نو سی ورته وي زمونږ مشورې باندې بکی.
ډاکټر عبدالسمد وویل په خیبر پختونخوا کې ټول رجستر لرغونی ځایونه یا ودانې یو سل او دولستی خو بیا د ده په وینا دغه شمېره شپږ زره پورې رسیږي، کوم کې چې زیاتر لا تر اوسه پورې په سرکاري توګه لرغونی آثار نه دي ګرځول شوي. هغه وایي چې د نوي قانون لاندې دغه لرغونی ځایونه په درې درجو کې ویشل شوي دي.
دویم دا چې موږ دته درې کټګریز ورکړې، یو پروټیکټډ مونومنټس میکرو، یو امپورټنټ مونومنټ میکرو، یو رجسٹرډ مونومنټ. مطلب موږ کټګریز جوړ کړې چې دا زیات امپورٹنٹ دا الگ امپورٹنٹ دا بیا امپورٹنٹ سائٹ
دا یادونه دا چې خیبر پختونخوا اسمبلی کې د لرغونی آثارو نوې قانون 13 منظور کړی شوی دی چې دا گورنر د لاسلیک وروسته به په ټوله صوبه کې عملی کړی شي. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
بیا هم د خیبر پختونخوا رپورټونو ته ادامه ورکو. په خیبر پختونخوا کې د شمالي وزیرستان د کډوالو په اړه شوې یو نظر پوښتنه په کډوالو کې د کم عمره ودونو، د ماشومانو، جنکیو او لکانو د جنسي زورونې او پر ښځو د کورنۍ تشدد په اړه د زیاتوالي خبرداری ورکوي. سروې د هم وایي چې له کډوالو نه سکولونه او د صحت مرکزونه لري دي چې له کبله دوی له یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي. په دې اړه نور حال له اسلام آباد د مشال رادیو خبریاله رابعه اکرم خان راکوي.
په خیبر پختونخوا کې د شمالي وزیرستان کډوالو په اړه شوی یو سروې په کډوالو کې د وړوکي عمر ودونو، ماشومانو، جنکو او هلکانو سره جنسي زیاتې او په ښځو کورنۍ تشدد په اړه د اضافي خبرداري ورکړې دي. دا سروې غیر سرکاري ادارو سرحد رولر سپورټ پروګرام، احسار، کیمپ کوآرډینیټر اینڈ کیمپ مینجمنټ او د پروټیکشن کلسټر پاکستان په مرسته شوې ده. د دې سروې تر مخه چې د 20% د وړوکي عمر ودونو مخې ته راغلي دي چې یو غټه مسله ده. سروې زیاتوي چې لږ تر لږه 45% خلکو د ماشومانو، جنکو او هلکانو خلاف د زور زیاتی کیسونه رپورټ کړي دي او 6% داسې د تشدد کیسونه رامخته شوي دي چې د جنسي امتیاز دي. سروې وایي چې د ښځو خلاف منفي رویه کې هم اضافه شوې ده. ښځې د خفګان ښکار شوي او ماشومان ته په مختلفو معاملو د مشورو ضرورت دی. د دې سروې په لړ کې مشال ریډیو سره په خبرو کې د غیر سرکاري ادارې د کډوالو د پروژې مشر مختار احمد اویل،
جون خواتین بے کور جون بے سخت ہے کچھ زیادہ سے حالات سی نو نورم سختی چل کرتا تھا لگا اس سہولیات نہیں زنانو دا مسلو خبر کو یا صحت خبر کو نانی سا نس دو اتا دس دا ابو دس کلو مسلی دی اگا ورت نشتا ابو ورت مهم دی دی وندا چی لگا دیتا لگا لیٹرین نو واش روم سہولیات ہم نشتا فخل اگا اپنی مدد اپ بانی لگیا دی.
د غیر سرکاري ادارو د دې سروې په وینا چې یو کم 60% جنکي او 30% کډوال ماشومان د سکولونو نه بهر دي او وجه یې د سکولونو لري والی دي چې 6 کیلومتره نه تر 10 کیلومتره پورې لري دي. د دې سروې په وینا که د صورتحال ښه نه شو نو شمالي وزیرستان ماشومانو د زده کړو عمل متاثرېدای شي. مختار احمد خپلو خبرو کې زیاته کړه چې په دې سروې کې مرستندویه ادارو ته تجویزونه هم وړاندې کړي شوي دي.
پارا زنانو دا پارا دا سرو دا پارا او سپیشلی آغا خلق چی لکا کم لکا دا مونگا ورطا سی ڈبلیو ایس انس دا غی دا پارا اس سہولیات نشتا نو ورطا سرویس نشتا چاگی تا ریسپانس ورکی
دا صحت سہولیاتو پلڑ کی سروی وائی چی سیاتر کڈوال دا صحت سہولیات نلری او دا ٹولو نسی دا صحت مرکز ری 10 کیلومیٹر لری دے کپی خورت ککاب لئی دل لئی
دل لئی زنغمایما زما مشال رادیو ډیره خوخه ده. تاسو هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شي. زما د سپی چې بین کالای دلالای
کالای دلالای په دې رسېو کې د قبایلی سیمو خلکو د خپل حقونو ترلاسه کولو لپاره سیاسي مبارزه غړندای کړی ده. خو کایوازي یو لسیزه شاته سړی لار شي نو په فاټا کې د ولس لوري دغه یو غږ راپورته کول په پرتلیزه توګه ګران کارو. دا بدلون څنګه ولی راغلی دی په دې اړه د عبدالحی کاکړ راپور اورو چې ل شوارونو پیلېږي.
د پولیټیکل ایجنټ دفتر مخې ته د گورنر او نورو لوړپوړو چارواکو په موجودګۍ کې دغه سي شعارونه ورکولو شایي چا تصور هم نه وکړي. خو د دوشنبه پر ورځ د خبر ایجنسی خلکو د پاکستاني وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز په مشرۍ کې د جوړي فاټا ریفارمز کمیټې په موجودګۍ کې د خپل غوښتنو په کې دغه سي یو احتجاج وکړ. خبریال احسان داوړ وای په 2002 کال کې په قبایلی سیمه کې د ترګری زد شروع شوی جګړه کې کایبې خواته وژنی چاودنی بیکوري او کورونه وران شو خو بل ورته دغه ناوړو حالاتو په خلکو کې سیاسي شعور را پیدا کړ
چې نن خلک په ظاهرا د گورنر په مخ کې د صدر په مخ کې د پولیټیکل په مخ کې چې کله به التا د مخالف د چا د خلینا یو مخالف لفظ نه واتلو نن سیاسي په دې ځای تر رسیدلې ده چې قبایلی ځوانان په هر فورم باندې په پریس کلبونو کې هم پریس کانفرنس کوي مطبوعاتي کانفرنس کوي په بازارونو کې مظاهره کوي لاریون پیل کوي او د خپل د دې حق پر اواز اوچتوي چې باید موږ ته د انسانانو په سترګه وکتل شي او د ملک څخه کم د نورو خلکو سره په کم قانون لاندې کم سلوک کېږي هغه د موږ سره وشي
نه یوازې خلک او سیاستوالان بلکې د قبایلی سیمو هغه قانون پوهان چې په پېښور کې میشتي هم را فعال شو دوی د فاټا لایرز فورم تر چتر لاندې د فاټا اولسته د قانوني او بشري حقوقو ورکو لپاره مبارزه پیل کړه د دې سازمان مشر اجاز مومند وایي د قبایلی سیمو خلک راویښ شوي او اوس آن د اف سی آر د ختمون غورځنګ پیل شوی دی
دغه مطلب هلته که د جرنالیسټ مونږ د صحافیانو خبرو وکړو یا نور خبرو وکړو سیاسي اکټیویټیز خبرو وکړو نو د دې سره سره هغه هم ډېر ښه شکل کې روان دي لکه د ګو اف سی آر ګو مومنټ چې کم دی دا د مخکې په نسبت باندې اوس ډېر زیات پېښ شوی دی د 2002 2003 نه پس سیاسي حوالے سره شعور حوالے سره اویرنس حوالے سره فاټا ډېر زیاته ترقی وکړله په هغه کې دا قسمه سوچ او فکر چې کم دی ډېر زیات ډیولپ شو
د ترګریزي جګړې نه یوازې د نړیوالو بلکې د پاکستان د نورو خلکو پام د قبایلی سیمو د خلکو ژوند د جواک په ریاست کې د هغوی د قانوني حیثیت او بشري حالت ته هم ورواړولې له هر طرفه په فاټا کې د اصلاحاتو ژغ پورته سو هم په دې لړ کې د پیپلز پارټي په خواني حکومت په 2002 کال کې په فاټا کې اصلاحات وکړل د فاټا سیاسي اتحاد مشر اخوندزاده چټان د اوسنۍ سیاسي شعور او مبارزه د هغو اصلاحاتو برکت بولی
او کتابه احتجاج کو نو تا قانوني کاروي به د سي ار تحت کې د له اوسته به جلسه ته نه پریخودي ستابس سیاسي افس نه پریخودو نو د ټول نغټ کې دا خو بدی کې د سیاسي ازادي چې اوس په قانوني تور باندې سیاسي خلکو ته د کار کولو اجازه ورکړې شوې ده او څوکم نشي کولای چې دا غوي مخه په قانوني تور باندې ونیسي
په قبایلی سیمو کې د شوزو د حکومت په اړه تل سړیو شغره پورته کولی خپل 2012 کال راځي د قبایلی سیمو سره تړاو لرونکي شجه هم فعال شوي او دوی د تکړه قبایلی خوندو په نوم یو شبکه یا نتورک جوړ کړ د دې شبکې مشر ناهید افریدی وایي داسي تصور نه وکړي چې یو وخت به داسي راځي چې د فاټا شجه به د خپل حکومت لپاره شغ پورته کوي
نو په 2012 کې دا نتورک جوړ کو او دا خزو غک شروع شو دي د مسلو کې ما وایم چې جرګه په لګل چې مونږ کله وکړه جرګې اینه مخکې تصور اندارې دره سړو ادي لمه د جرګې نوم په دی ور کړل چې جرګه ختم کوي شي سلام مشورې کول شي خپل غږ به ضرور کوي په دې مسلو کې نو دې مخکې دا تصور مو او دا ته دیان رور راځي لګیا او ډېر خزي چې کومه نسبتي کې شامل دي
د قبایلی سیمو زیاتره پوهان او فعالان وایي چې په خلکو کې د سیاسي پوهې پیدا کولو کې میډیا په تیر بیا نړیوالو رسنیو هم مهم رول لوبولی دی
ل پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې
د سولې نوبل انعام د سوات ملک
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
په سویلی وزیرستان کې د وسلوالو طالبانو پر ضد راه نجات عملیاتو د دې سیمې شاوخوا تلک خلک به کور کړل د دغه قبایلیانو د بیا لګلو او ځای پر ځای کولو لپاره د خیبر پختونخوا گورنر د پرمختیایي چارو ادارې د تیرو شپږو کلونو پر مهال پر بیلابیلو پرمختیایي منصوبو کار کړی او پر ځینو نورو کار روان دی د مشال لړیو خبریال سیلاب مسید د سویلي وزیرستان د پولیټیکل انتظامی له مرستیال پولیټیکل افیسر محمد شعیب سره مرکه کړې او په لومړي سر کې ورنه پوښتنه کړې چې د پرمختیایي چارو ادارې د مسودو په سیمه کې تر اوسه څومره پرمختیایي منصوبې سره رسولې دي محمد شعیب په ځواب کې وایي
سروکی کی او لدا سب ڈویژن کی چکم دار محسود ایریا دا محسود چکل ردی دن اوتی و بیا اس واپس راضی نہ پا آغا واپس شب علاقوں کی یو سل او نہا گرانٹونا یا سکیمونا دل تک شوی دی پدی کی دریا و یا سکیمونا دا مکمل شوی دی چی داغین خلق مستفید کی گی او باقی چی سمر دی پا غیبان کار روان دی
دا غا ترکیتی چارے پا کم و کم و شبوک شے شوی دی
دا ترکیتی کار رونا چی سمر دی پدی کی روڈونا شامل دی پا روڈ با نکار کی گی کو یو علاقے تر شنگل روڈ ضرورت دے اغور تک کی گی او کو دا پوخ روڈ ضرورت دے اغہم ور تک کی گی دلے شی بیا دے نہ علاوہ تعلیم پ میدان کی کم جے کی بلڈنگ نشتے دے بلڈنگ ور تو جوڑ شوے دے کو اغیو کمرہ دا کو دو کمری دی کو چار دیواری دا دا پرنسپل دفتر دے دا سٹاپ دا پارا کمری دی دا غور تو جوڑ شوی دے نہ علاوہ زراعتو کی اریگیشن چینل دی اغور تو جوڑے چے کم خلق اس مکی بیر آباد دی او اغی کی فصل پ کی دلے شی خود دا قوم یا دا خلق دمرا وس نشتے چے پاگے بان خرچو کی او اغا دا آباد او دا کاش پاره جوړی کی نو دا غیره پاره دی چې کم دی لینڈ ریکلیمیشن ورته وای چې پاغي کی دیس مکه باندې ټریکټر او هر څو ګرځي او غد کاش قابلیت جوړ کی دای پکی کړی دی د دین علاوه امیدارو د پاره دی باقاعده ټریننګ منعقد کړی دی په مختلفو ځایونو په مختلفو علاقو کې چې خلکو ته بیج ور کړی دی سره ور کړی دی چې دا خلک په دې قابل او دې جوګشي چې پخپلو پټو کې او پخپلو زمکو کې سو کوي او دا غینه استفاده حاصل کړي
دا غا کا بالیون ته د شلو د او بو ها څه تنظیمات شوی دی
کودلته منگ دا علاقہ گورو ندا دا سر چ پدے کی دو بول اول ډیر زیات لاندې ری اغه د هر یو کور د هر یو خاندان د هر یو قبیله د وس کارنه نه زکه چ پدے باندې خرچ ډیر زیات راځي نو د دې لپاره دی ټیوبلونه جوړ کړی دی بیا د اغه ټیوبلونه چ کله جوړ شوی دی نو د اغه نه پس دی هر یو کور ته یا هر محله ته هر علاقې ته نلکی رسولی دی او د غرنګ د خلک دغه وبونه مستفید کیږي په دا انداز چ کم نه داسه ټول 15 درش ټیوبلونه جوړ شوی دی
اغاز سی می چرته چ کبالیون یا برتلش دولی شوی ندی آیا د کبالیانو د پارا با دغه اداره التا هم په دغه رنگ کارونا جاری وساتی
چې کومه خلق واپس علاقو ته ځي کومه علاقې کولاویږي ور سره هم دا اداره هم ځي او دی خپل دغه ګوري چې خلکو ته د سو ضرورت ته نو دغه ضرورت مطابق دی خپل پیکیجونه جوړي او هغه بیا خپل مخ کې واټا سیکریټریټ الته کیلیږي او د الته نه منځوريږي الته نه چې واپس راشي نو دی پکار شروع کوي نو امیددار چې سمره علاقې کولاویږي نو هغه دیور پزیزان رسوی او زر تر در دی خپل کارونه شروع کړي
د جنوبی وزیرستان د یو چرواکی محمد شعیب سره زمونږ د همکار سیلاب مسجد مرکه ته سورید
د مشال پنوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ خوندور پیغامونه تبصرے ٹوکے شیرونا او خیستہ خبریں مونگتا پریک دے
د افغانستان د ننګرهار ولایت په سلور ولسوالیو کې پسرلنی عملیات پیل شوی دی چارواکي وایي د دې عملیاتو هدف د دولت وسلوالو مخالفینو د پسرلی د عملیاتو مخنیوي کول دي په دې اړه نور جزئیات لسیمې زموږ خبریال شاه محمود شینواره راکوي
د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي د دې ولایت په ناامنو سیمو کې د افغان ګډو ځواکونو لخوا پسرلنی عملیات پیل شوي د ولایت وینا توله خوګیاڼی وایي دغه عملیات چې د دوشنبې په ورځ په خوګیاڼو کوټ بټیکوټ او اچین ولسوالیو کې پیل شوي نور ناامنو سیمو ته به هم وغځیږي
پسرلنی عملیات چې پلان شوي وو پیل شول او په یو شمېر نورو کې به ډېر ژر پیل شي د دې عملیاتو د ترسره کېدو موخه په سیمه کې وسلوال مخالفین ځپل دي او همداراز په پسرلنی موسم کې د دوی د شومو کړنو مخنیوي ترسره کول دي دا عملیات به تر هغه پورې به دوام وکړي تر څو سیمه په بشپړ ډول د مخالفینو څخه پاک شي
بلخوا د ننګرهار د امنیت قمندانې مطبوعاتي مسول حضرت حسین مشقیوال وایي په دې عملیاتو کې تر دې دمه 15 تنه د ایشان وژل شوي نوموړی وایي په دې عملیاتو کې د ځمکنیو ځواکونو سره هوایي ځواک هم ملتیا کوي
نورلس کسه په دغه کې وژل شوي دي په کوټ ولسوالۍ کې او دوه بل هوایي برجونه د چین ولسوالۍ په شاشخیلو او مزدکي په ساحه کې ترسره شوي دي چې په دغه دواړو بریدونو کې شپږ تنه داعش وژل شوي دي او دومره د شکې تقریبا د منځه تللي. دغه عملیاتو کې د امنیتي ځواکونو سره د هوایي حمایه هم موجوده.
د سیمې خلک وایي که څه هم د وروستیو هوایي بریدونو له امله د شینوارو په ساحو کې داعش تر پخوا کمزوره شوی، ولې د هسکې مینې، اچین او نازیان ولسوالیو په یو شمېر سیمو کې لا هم مرکزونه فعال دي. دوی وایي که چیرې هوایي ځواکونه په یادو ناامنو سیمو کې د داعش او امارت اسلامي ډلو پر ضد د ځمکنیو عملیاتو تر څنګ هوایي بریدونو ته هم دوام ورکړي، دا سیمې به په ډېرې لنډې مودې کې له وسلوالو پاک شي.
د شاه محمود شینواری د همدې رپورټ سره د خبرونې نیمایي برخې ته رسیږو. 12:30 بجې دي. له احمد شاه زمینه د خبرنو لنډیز اورو.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په پانما اسنادو کې د پر اولادونو د لګول سو تورونو د سیړو لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو اعلان کړی دی. نوموړي تیر ماښام خپل ولست په وینا کې د پر کورنۍ لګیدلي تورونه رد کړل او زیاته کړه که څوک پر دوی لګیدلي تورونه ثابتول غواړي نو عدالتي کمیشن ته دی ولاړ سي. په پاکستان کې دروان بارانونو او سیلابونو له کبله 120 کسان مړه شوي دي. د پاکستان د آفتونو د نظم قومي ادارې تیر ورځ په خپل خبر شوي راپور کې ویلي چې په ورته پیښو کې 180 کسان ژوبل شوي هم دي. د پاکستان په لاهور کې پولیس د شپږو وسلوالو د وژلو ادعا کوي. د پنجاب پولیسو ترګریز څنګه وای دوی خبر ترلاسه کړی وو چې سګیا پلس رنجدې په یو کور کې وسلوال پټ دي چې د برید پر مهال دوی په ډزو کې شپږ واړه وسلوال وژل او له درو څخه تر څلورو پورې په شپه کې ورسره تښتېدلې دي. پولیس وایي چې د وسلوال تعلق د تحریک طالبان پاکستان استاد اسلم ډلې سره وو. ناټو د افغانستان په کندهار او نورستان ولایتونو کې د القاعده ترهګری شبکې د غړو د شتوالي خبرداري ورکوي. په افغانستان کې د ناټو د غوښتنې ملاتړ ویان جنرال چارلی کیفلند پرون په کابل کې خبريالانو ته ویل چې اندېښنه لري کال قاعده له پامه وغورځول سي او دوامدار فشار ور باندې را نسی دا توان لري چې ډیر ژر بیا فعال سي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي افغانستان لا هم د جګړې ډګر دی او د افغان کډوالو په زور بیا سنول د مهاجرت پر نړیوالو قوانینو تیری دي. آذربایجان او ارمینیا ملاتړ لرونکو بیلتون غوښتونکو پرون په ناګورنو قرباغ کې دوربند اعلان وکړ چې دا ډول د جنوبي کفکاز په دغه غرنی سیمه کې د لسیزو تاو تریخوالی ودروي. په ښکاره دوربند دغه اعلان د نړیوال ټولنې د زیاتېدونکو غوښتنو له کبله وسو. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې د ټیکس یا مالیې له ورکولو تیښته یوه نړیواله ستونزه ده. نوموړي غږ وکړ چې له هېواده بهر کمپنیو د ټیکسونو د خوندي ځایونو او غیر قانوني کمپنیو د بندولو نړیوالې هڅې دي زیاتې سي.
احمد شاه زمیو چې د خبرنو لنډیز تاسو ته وړاندې کول. اوریدونکو د خبرونې په دې نیمایي کې هم مهم راپورونه راسره دي. دا به وار په وار تاسو ته خبرو خو اوس رسنیو ته کتنه کوو. پیل کورنۍ ورځپاڼو چې زموږ همکار احمد الله لوستي دي او تاسو سره شریکوي چې نن په کومو موضوعاتو دي ادارې خبرې کړي دي.
ایکسپریس ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې په تیرو ورځو کې په اسلام آباد کې یوه غونډه وشوه چې پکې د ملک د قومي او داخلي سلامتۍ په چارو خبرې وکړې شوې. ورځپاڼه لیکي چې پاکستان کې د بېکوره شوو خلکو مسله د ترهګرۍ سره تړلې شوې ده. په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد عملیاتو په نتیجه کې په لکونو خلکو خپلې سیمې پرېښودې او محفوظو علاقو طرف ته یې کډې وکړې. خو اوس په قبایلي سیمو کې تر ډېره حده د امنیت وضعیت ښه شوی ده. نو ضرورت د دې خبرې دی چې ارزی توګه بې کور شوی د خلکو د واپسۍ عمل د تیز کړی شي. د سره سره په قبایلی سیمو کې د ترقیاتی کارونه هم زر تر زر وکړی شي. ورسپانه لیکي چې ترڅو د ترهګرۍ د خاتمې خبره ده نو د لړکې ډیر څه کولو ته ضرورت دی. حکومت لا پکار دی چې په قومي اکشن پلان په صحیح توګه عمل درآمد وکړي چې د ملک نه د وسلوالو او د هغوی سره مرسته کوونکو خاتمه وشي. آج ورسپانه هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې په قبایلی سیمو کې د امن راتللو وروستو د ټولو ضروری کار د بیکوره شوی خلکو واپس خپل سیمو ته لیږل، د هغوی ودانۍ جوړول، د کار روزګار بندوبست ورلکول او په فاټا کې رایج نظام کې اصلاحات کول دي. ورسپانه لیکي چې په فاټا کې اصلاحاتو لپاره جرګه جوړول یو ښه ګام دی، خو ښه به دا وي چې دا شان جرګې د فاټا په هر سیمه کې وکړی شي چې د اصلاحاتو عمل په غیر د ځنډ نه زر تر زره سرته ورسي. جنگ ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې په ملک کې ترهګرۍ د تیری ایوې لسیز راهسې د یو ناسور شکل اختیار کړی دی او وسلوالو چې په څیر ډول د اولس ځان او مال او د ملک امنیت ته زیان رسولې دی، نو د وخت تقاضا خو همدا ده چې دغه مجرمانو ته د هیڅ قسمه رعایت ور نه کړی شي او پر ضد دې سخت نه سخت ګامونه پورته کړی شي. ورسپاڼې لیکي چې یو تن د نورو خلکو د حقونو خیال نه ساتي او سنگین جرم کوي، نو ورته دې په فوري توګه عبرتناک سزا ورکړی شي. ورسپاڼې لیکي چې زموږ عدالتونه دا اصول په نظر کې وساتي او سنگین جرمونو کې ککړ مجرمانو ته فوري او سخت سزاګانې ورکړي، نو د معاشرې نه ډېر زر د بدمنۍ خاتمه کېدی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوس هم نړیوالې رسنۍ د فرانس پریس خبری اژانس په خپل یو رپورټ کې لیکي چې په دې وروستیو بارانونو کې د پاکستان په بیلابیلو برخو کې ګڼ شمیر خلکو ته مرګ ژوبله اوړېدلې ده او اندېښنه ده چې په ځینو سیمو کې د مرګ ژوبلې دغه شمیره زیاته شي. بلخوا فارن پالیسی مجله لیکي په غربي رسنیو کې د افغان میرمنو خلاف د تشدد خبرونه راځي، خو د هغې په نسبت چې په دغه هیواد کې ښځې څومره بریاوې ترلاسه کوي هغومره خبرونه یې نه خپرېږي. د دې دواړو لیکنو مهمې برخې تاسو ته منور شاه وړاندې کوي.
د ای ایف پی په دې رپورټ کې راغلی چې د کشمیر په شمول د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د وروستیو بارانونو خلکو ته ځاني او مالی زیان رسولی دی. یادې خبرې ایجنسۍ ته په خیبر پښتونخوا کې د قدرتي افتونو سره د مبارزې د ادارې یو چارواکي پرون وویل چې په خیبر پښتونخوا کې د مرګ ژوبلې شمیر زیات شوی. د راز په کوهستان ضلعه کې د غرونو خویدو له وجې ګڼ شمیر کسان ګیر پاتې دي او د مرستو په انتظار دي. دا رپورټ لیکي چې په کشمیر کې هم د غرونو د خویدو له وجې یو شمیر بهرني سیلانیان ګیر شوي دي. په پاکستان کې زیاتره کورونه کچوي چې په بارانونو کې اکثر غورځيږي. په تیرو سو کلونو کې بارانونو او سیلابونو په دې هیواد کې په سلګونو خلک وژلي دي. د دې نه وړاندې هم په روان کال کې بارانونو یو اتیا کسان ووژل او خواوشا درې لکه یې متاثره کړي وو. بلخوا فارن پالیسی مجله لیکي چې له بده مرغه مغربي میډیا زیاتره په افغانستان کې د ښځو پر ضد د تشدد خبرونه را اخلي، خو هغه ګڼ شمېر افغان میرمنې چې د ژوند په بیلابیلو ډګرونو کې یې کامیابیانې ترلاسه کړي د هغوی خبرونه ډېر کم مخې ته راځي او دا راز د بریالي ښځو حوصله افزایي نه کیږي. په برلن کې د ښځو د واکمنولو په اړه یوې غونډې ته د افغان ولسمشر میرمن رولا غنی ویل مغربي رسنۍ افغان میرمنې کمزورې او بې وسه ګڼي، خو ما مخکې هم ویلي او یو وار یې بیا وایم چې افغان میرمنې تکړه دي، واک لري او د هر ډول زیاتی خلاف د غږ پورته کولو توان لري. نوموړی په دغه موقع ویل چې موجوده افغان حکومت ښځو ته په واک کې برخه ورکړي او د هغوی د حقونو د تحفظ لپاره یې یو شمېر ګامونه پورته کړي دي. د ښځو د تعلیم او صحت حالات ډیر ښه شوی دي او د ښځو د ژوند د ودې لپاره په قوانینو کې د بدلون سلسله هم روانه ده چې په نتیجه کې به یې ښځې د ملکیت حق ولري او د بانکونو نه بعد قرضې اخیستلو جوګه شي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
په ناګورنو قرهباخ کې د آذربایجان او ارمینیا ملاتړ لرونکو بلتون غوښتونکو پرونه ویل چې اوربان ټینګ شوی دی. ناګورنو قرهباغ له آذربایجان سره تر جګړې وروسته چې له 1983 تر 1994 کال دوام وکړ خپلواکي اعلان کړه. په دې جګړه کې تر 300 زیات انسانان ووژل شول. که څه هم په ناګورنو قرهباغ کې آذریان او ارمینیان اوسي، خو د آذربایجان او ارمینیا پوځونه وخت نا وخت د دې سیمې پر سر نښتې کوي. په دې اړه وروستي معلومات فرشتې جلالزی په رپورټ کې اوري.
د ارمنستان دفاع وزیر پرون ازادي راډیو ته وویل چې د دوه اړخیزې موافقې پر اساس د ارمنی او آذری پوځیانو ترمنځ د جګړې پر لومړۍ کرښه پوځي عملیات درول شوي دي. د آذربایجان ولسمشر الهام الیف چې پرون په باکو کې د خپلو زخمیانو عسکرو او منصبدارانو پوښتنې ته ورغلی و، په ناګورنو کرباخ کې د جګړې په ډګر کې یو اړخیز اوربند هم اعلان کړ.
دی
وایي زه یو ور بیا وایم چې آذربایجان له خپل لوري ټول پوځي ګامونه په ټپه دروي، خو په یو شرط، او هغه دا چې دشمن هم باید د آذربایجان له دې کاره ناوړه استفاده ونه کړي، هغوی هم باید اور بند کړي، په خپلو مورچو کې پاتې شي او حرکت ونه کړي. موږ پر خپله خاوره جنګیږو. نړیوالو قدرتونو پر دواړو هیوادونو غږ کړی چې خپل پوځیان له جګړې په شا کړي او له زغمه کار واخلي. په ناګورنو کراباخ کې د ارمنستان او ازربایجان د پوځیانو ترمنځ وروستۍ جګړې ته په اشاره د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاینمایر پر نو ویل چې پوځي نشتی د هیڅ بحران حل نسی موندلی. شتاینمایر په دې مسله کې له روسي اړخ سره د خپلو خبرو یادونه هم وکړه. دی وایي ما د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سره ټلیفوني خبرې وکړې. زه داسې وپوهېدم چې روسیه په سیمه کې د وضعیت له خرابېدو سره خپله ګټه نه ویني، نو له دې امله له ارمنستان سره د خپلو نږدې اړیکو پر اساس د جګړې د پای ته رسولو هڅې کوي. روسیه له ازربایجان سره هم د خپلو اړیکو په حساب د روان تشدد د ختمولو کوششونه کوي. د رپورټونو پر اساس د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ازربایجان او ارمنستان پر ولسمشرانو غږ کړی چې ژر تر ژره ډاډ ورکړي چې د اوربند درناوی کیږي. د کرملین د خبر پاڼې په حواله پوتین له دواړو ولسمشرانو الهام الیف او سرج سرکسیان سره پرون ټلیفوني خبرې کړې دي. په خبر پاڼه کې راغلي چې روسیه به د دریمګړي په توګه خپلې هڅې جاري وساتي څو په ناګورنو کراباخ کې حالت نورمال شي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ کړنداري مشري فدریکا مغرینی پر ازربایجان او ارمنستان غږ کړی چې اور بند کړي او د ملکی وګړو امنیت ته دی پام وکړي.
د مشال رادیو د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلی
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال رادیو مجله
په یو نیمه بجا
ستونزې او سرکار
په پاو باندې دو بجو
د کرخې په غاړه
په دو نیمه بجو
د نړۍ رنگونه
په درې نیمه بجو
اف سی آر او پښتانه
په پاوکم سلور بجو
د مشال ترنا لاندې
په سلور نیمه بجو
بیا هم رپورټونو ته ادامه ورکو. د بخښنې نړیوال سازمان د اروپایي اتحادی او یونان ترمنځ موافقه چې پر اساس کډوال ترکیې ته استول کیږي د بشري قوانینو مخالفه ګڼي. د دې موافقې پر اساس هغه کډوال به چې د مارچ له 6 نیټې وروسته یونان ته رسیدلی ترکیې ته استنول کیږي. د رپورټونو پر اساس یوازې 13 ورځ 200 تنه چې لږ تر لږه 200 افغانان هم پکې شامل وو د یونان له ټاپوګانو ترکیې ته په بیړیو کې واستول شول. د افغانستان حکومت وایي چې په راتلونکو څو ورځو کې به له ترکیې چارواکو سره خبرې وکړي څو د هغو افغانانو برخلیک څرګند شي چې اروپایي ردوي. فرشته جلالزی په دې اړه نور جزئیات دراوروي.
د افی نړیوال سازمان وایي چې په یونان او ترکیه کې چې د کډوالو د بیرته ستنولو بهیر روان دی وضعیت تر دې حده خراب دی چې د بشري حقونو پر قوانینو او د مهاجرت پر نړیوالو اصولو څرګند تیری ګڼل کیږي. په دې سازمان کې د افغانستان د چارو مسؤلي خوریه مصدق پرون ازادي راډیو ته وویل چې داسې هیوادونو لکه افغانستان، سوریه او عراق ته د کډوالو بیرته ستنول د جګړې له سیمې د تښتېدلو انسانانو پر بنیادي حقونو تیری دی.
افغانستان یک کشور در حالت جنگ است. همی لحظه مشکلات بسیار جدی در افغانستان وجود داره، مخصوصا مشکلات
افغانستان د جګړې په حال کې هیواد دی. په افغانستان کې اوس مهال جګړه روانه ده. د طالبانو او نور افراطي ډلو فعالیت په خپل د اندیشنې وړ خبره ده. په افغانستان کې اوس هر ورځ په 60 ډول لسو تر 15 حمله کیږي او دا ټول د اندیشنې وړ خبرې دي. د افید نړیوال سازمان دی غړی د افغانستان پر حکومت هم نیوکه وکړه چې د مهاجرینو د برخلیک په اړه له اروپایي هیوادونو سره په خبرو کې پر امنیتي ګواښونو بشپړ معلومات نه دی ورکړي. د افغانستان حکومت په زور له اروپایي هیوادونو او ترکیه د افغان کډوالو لستنولو سره مخالفت څرګند کړ. د کډوالو او بیرته ستنیدونکو وزارت وایي چې راتلونکي اونۍ به په کابل کې د ترکیه له سفیر سره د هغو افغانانو د برخلیک په اړه خبرې وکړي چې له اروپا په زور ورستول شوي دي. د دې وزارت وایاند اسلام الدین جرأت پرون ازادي راډیو ته وویل چې په زور د کډوالو بیرته ستنول د هغوی د حقونو د خوندي کولو لپاره د ژنیو په 1950 کنوانسیون څرګند تیرای دی.
موقف دولت افغانستان است که ما علاقه داریم با دولت ترکیه در ارتباط
د افغانستان د دولت دریز داده چې موږ غواړو چې د ترکیه له حکومت سره په دې اړه خبرې وکړو. موږ غواړو د هغو افغانانو د برخلیک په اړه خبرې وشي چې ترکیه ته بیرته استول شوي څو دا څرګنده شي چې هغوی بیرته ستنیږي یا په ترکیه کې پاتې کیږي. خو له یوې څرګندې موافقې پرته به موږ هیڅکله له اروپایي هیوادونو یا ترکیه د افغانانو له اجباري استلو سره موافقه ونه کړو. د افغان چارواکي هیله څرګنده کړه چې وروستۍ وضعیت به هغو افغانانو ته هم د خطر زنګ وي چې غواړي په قاچاقي لارو اروپا ته ولاړ سي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري یو ان ایچ سی آر چارواکي وایي چې د ترکیې او اروپایي اتحادیې ترمنځ د موافقې پر اساس یوازې هغه خلک بیرته استول کیږي چې د مارچ تر 6 وروسته د یونان ټاپوګانو ته رسیدلي دي. په یونان کې د دې ادارې ویاندې لانیا وی دی ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال لږته لږه 5000 غیر قانوني کډوال لا هم په یونان کې بې برخلیکه پاتې دي.
It's very important for them to understand that what rights refugees have.
دا ډیره مهمه ده چې دغه کډوال په خپلو حقونو خبر سي. زموږ اداره هر ورځ هغو خلکو ته چې دلته راځي د هغوی د قانوني او حقوقي وضعیت په اړه مشورې ورکوي او معلومات ورکوي څو هغوی با خبره پریکړه وکړي. خو د ملګرو ملتونو د اداره وایي چې دوی د ترکیې د حکومت او د اروپایي اتحادیې ترمنځ په شوې موافقه چې پر اساس یې کډوال ترکیې ته بیرته استول کیږي اغیز نسي کولای.
د فرشته جلالزه رپورت موریده. په افغانستان کې د غوث ملاتړ قومندانی وای که القاعده ډله په دغه هیواد کې په پرله پسې توګه تر فشار لاندې ونه نیول شي نو یاد ډله به یو وار بیا وده وکړي. دا خبره په افغانستان کې د غوث ملاتړ ځواکونو ویان جنرال چرلی کلیفلاند تیره ورځ په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وکړه. نوموړي همدارنګه هغه راپور رد کړ چې ګواکې طالبان د افغانستان په دریمه برخه خاوره کنټرول لري. قاسم سولمل په دې اړه نور حال راکوي.
سره له دې چې طالبان په افغانستان کې تر ټولو خطرناک وسلواله ډله بلل کېږي خو تر څنګ یې یو شمېر نورې وسلواله ډلې هم شته چې د افغانستان امنیت ګواښي. په افغانستان کې د غوث ملاتړ ځواکونو ویان جنرال چرلی کلیفلند د سه‌شنبې په ورځ په کابل کې خبري اعلان ته وویل چې القاعده ډله که په دوامداره توګه تر فشار لاندې ونه نیول سي نو یو وار بیا به په دغه هیواد کې وده وکړي. دوې هغه څه چې موږ یې په اړه اندېښنه لرو دا دي چې که له دوی څخه نظر واړول سي او که پر القاعده ډلې په دوامداره توګه فشار را نوړل سي نو په تاریخي توګه دوی دا وړتیا لري چې ډېر ژر یو وار بیا راوټوکېږي او د خپل شمېر په تناسب به لا ډېر ګواښ رامنځته کړي. نوموړي که څه هم ویل چې القاعده په افغانستان کې ځپل سوې ده او شمېر هم زیات نه دی خو ویل چې دغه ډله له طالبانو سره نږدې اړیکې لري. د جنرال کلیفلند په وینا د القاعده ډلې پاتې شونې اوس هم له نورستان څخه نیولې تر کندهار پورې په یو شمېر سیمو کې سته. د دې ترڅنګ طالبان د اسلامي امارت ستره شورا حقانی د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګه د ازبکستان د اسلامي غورځنګ غړي تحریک طالبان پاکستان د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي او لشکر طیبه هغه وسلوالې ډلې دي چې د شغلي کلیفلند په وینا په افغانستان کې حضور لري. دغه امریکایي جنرال همدارنګ ویل چې امریکایي ځواکونو د روان کال له جنوري څخه د مارچ میاشتې تر اخره شاوخوا سل هوایي حملې کړي چې زیاتره په ننګرهار کې د داعش ډلې پر ضد و خو په وینا یې په دغه موده کې القاعده هم د امریکایي ځواکونو هدف ګرځېدلې دي. په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت ویاند جنرال چرلی کلیفلند په خپلو خبرو کې ویل چې طالبان لا هم په افغانستان کې تر ټولو خطرناکه وسلواله ډله ده خو دا یې رد کړی چې ګڼې دغه ډله د افغانستان پر درېمه برخه خاورې کنټرول لري.
دی وایي ما په وار وار په رسنیو کې اورېدلي چې د هیواد یو پر درېمه برخه د طالبانو په کنټرول کې ده. باید ووایم چې دا رښتیا نه ده. دا په دې ډول توجیه کېدای سي چې په درېمه برخه کې دوی یو ډول حضور لري یا دوی په دومره برخه کې عملیات کولای سي او ګواښلی سي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال مک نیکلسن هم له رویټرز سره په تازه مرکه کې ویلي چې په 2015 میلادي کال کې د جګړو شدت د افغان ځواکونو د روزنې ماموریت هم له ځنډ سره مخ کړ. نوموړي ویلي تر هغو چې د افغانستان هوایي ځواکونو په سمه توګه فعال کېږي نو افغانان به له زیاتېدونکي خطر سره مخامخ وي. خو نړیوالې ټولنې ژمنه کړې چې د اوږدمهال لپاره به د افغان ځواکونو د پیاوړتیا لپاره مرسته وکړي. د همدې هڅو په لړ کې تمه کېږي د روان کال په جولای میاشت کې د وارسا غونډه له افغانستان سره د نړیوالو د پوځي مرستو د دوام د څرنګوالي په هدف جوړه سي.
قسیم سولمالو په کابل کې بیا هم د افغانستان په اړه رپورټونه را سره دي. د افغانستان د نورستان ولایت د وانت وایګل ولسوالۍ اوسیدونکي په خپله سیمه کې د پوځي عملیاتو غوښتنه کوي. دوی وایي د ولسوالۍ د ودانۍ په شاوخوا سیمو کې وسلوالو طالبانو مرکزونه جوړ کړي او ولس تل د وسلوالو تر ګواښ لاندې دی. دا غوښتنه تیره ورځ په یادې ولسوالۍ کې په یوه غونډه کې وشوې چې په اړه یې نور حال له کونړه روح الله انوري راکوي.
د نورستان د وانت وایګل ولسوالۍ اوسیدونکي وایي له تیرو څو کالو یې په سیمه کې وسلوال مخالفین حاکم دي او زیات قومي مشران یې دولت سره د اړیکو درلودلو په تور ووژل خو حکومت تر اوسه د قومي مشرانو د قاتلینو په خلاف هیڅ قدم نه دی پورته کړی. دوی وایي باید په سیمه کې پوځي عملیات ترسره شي څو دوی او په وانت کې پراته افغان ځواکونه د مخالفینو له ګواښونو وژغورل شي.
نوم شاه محمود دی د وانت ولسوالۍ شګرام د کلی اوسیدونکی یم. د مرکزی حکومت موږ دا غوښتنه لرو چې باید توجه وکړي عملیات دي وشي. ځکه چې طالبانو وجود موجودیت دلته ډېر لري.
محمد الله عابد مینم دی او مرکزي دولت نه غوښتنه جدي دا ده چې ورور امنیت چې دی بدون د امنیت نه راځي، چونکې دلته خلک دی سوالی نے کے لیے اطراف دی آغا زیمتی چی کم سرے ساہا کی پروت دے آغا سرے تو باید امنیت توجہ ہوگی
دا غنڈی بر خوالو لمرکزی حکومتا و لولیتی چارواکو او گوختل چی پا واند کی دے در رغاونی او بیر رغاونی کارو نا پیل کری چو خلکو تا پکی روزگار پیدا او ولستا دا جون لمرانی اسانتیاوی برابری شی دا واند و سیدون کی وی لدی وران دی هم چو زالا دا پوزی عملیاتو دا ترسره کولو او دا بیر رغاونی دا پروژو دا پیل کولو غوختل نکړي، خو تر اوسه ورته چا مثبت جواب نه دی ورکړی. د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل دوی هم په یاد ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو مشرانو ته د پوځي عملیاتو وړاندیز کړی دی.
زه هم دا تاییدوم چې په وایګل ولسوالۍ کې یو تشکیلي عملیات اړتیا شته دی، په دې موضوع کې خلوجو خپل تصمیم لري او زموږ غوښتنه ده چې خلوجو خپل تصمیم ژر عملي کړي.
هغه وایي په تیرو څو کالو کې په نورستان کې د آبادۍ په برخه کې کوم په زړه پورې کار نه دی شوی او له مرکزی حکومت غواړي چې د نورستان آبادۍ او بیا رغونې لپاره زیاته بودیجه په واک کې ورکړي.
نورستان کې خو هم چندانې کار نه دی شوی او زما هم غوښتنه ده چې د نورستان د انکشاف لپاره د وزارت مالیه لخوا نه زیاته بودیجه په پام کې ونیول شي.
وانت ویګل د نورستان په مرکزی برخه کې د کونړ ماڼوګي وټپور او شیګل ولسوالیو سره په گاوند کې پرته ولسوالی ده چې د خلکو په وینا پکې وسلوال مخالفین زیات فعال دي.
روحلان نوریو په کونړ کې تیر ورځ د خوست ښار د 2 کیلومتره سرک کوسو جادو او سلور لارو د اساسي ترمیم کارونه پیل شول. یاد سرکونه به د خروالې له پرمختیايي بودیجې څخه د 6.8 میلیون افغانۍ په لګښت د 6 میاشتو په موده کې ورغول شي. د خوست چارواکي کسه هم د ښار اوسنۍ وضعیت د اندېښنې وړ بولي، خو تمه څرګندوي چې د پروژې په پلي کېدو سره به د ښار حالت نسبتا ښه شي. په دې اړه نور حال له خوست د مشال رادیو خبريال نجيب الله لوخي را کوي.
د خوست ښار نږدې ټول سړکونه د ډېر وخت د تېرېدو له کبله په یو ډول زیانمن شوي او د ګاډو د ګڼه ګوڼې له کبله د ښار فضا له خاورو او ګردونو ډکه معلومېږي. د خوست ښاریانو د پرلپسې غوښتنو وروسته د دې ښار له 18 کیلومتره سړکونو څخه دا مهال د ښاروالۍ له پرمختیايي بودیجې څخه د 2 کیلومتره سړک د اساسي رغونې کارونه پیل شول. خوست والی حکم خان حبیبي مشال راډیو ته وویل چې د ښار د اساسي جوړولو او ښاریانو ته د لازمو ښاري خدمتونو د وړاندې کولو لپاره دا لومړنی ګام دی او د ورسره به د خار ټولو مسلو ته په ترتیب سره پاملرنه کیږي.
دغه پروژه به د شپږو میاشتو په موده کې د 6.8 میلیون افغانیو په ارزښت باندې ان شاء الله تکمیل شي، چې په نتیجه کې به 1 کیلومتر سرکونه په اساسي ډول باندې ورغول شي او زمونږه اراده ده او ښاروالۍ ادارې ته هدایت ده چې یو په بل پسې د ښار د پراختیا، د ښاري نظم، د ښاري سرکونو د جوړېدو او د کانالایزیشن په برخه کې خپل ټول امکانات ته په کتو باندې خاص
د خوست ولایتي شورا رئیس عبدالولی واحدزی وایي چې د خاورو دوړو او پلارو کې د ناپاکو اوبو د ډنډو کولو لاسه د خوست ښار اوسنی حالت د زغم وړ نه دی. د هیله څرګنده کړه چې د دې کار په بشپړېدو سره به د ښار په پاکوالي او ښکلا کې نسبي بدلون رامنځته شي.
خوشحاله یو چې نن ورځ پس له 2 میاشتو څخه چې نږدې 1 کال تر رسیږي چې دغه پروژه ترتیب، ډیزاین او قرارداد شوی و، اما د ملي تدارکاتو په کمیټه کې دا ځنډیدلې وه، بېرته رامنظوره شول او نن په خوست کې دا د عملاً چارې پیل شوې. د دغو سړکونو په جوړېدو سره به انشاءالله د خوست د ښار وضعیت کاملا تغییر کوي او د خوست ښار په اوسني حالت کې به تغییر راولي.
خوست ښاروال انجینر عبدالبصیر وایي د ښار پر سړکونو لسو کلونو ډېره موده تېره شوې او تقریبا د سړکونو پاسنۍ برخه تخریب شوې ده.
دا د وخت ضرورت ده، ځکه کله چې طبقه اکسپایر شوله باید په اساسي ډول ترمیم شي. د خوست ټول سړکونه 18 کیلومتره طول لري، موږ بودیجې ته په کتو سږ کال 2 کیلومتره جوړو.
که هم د خوست ښار تنګه وړه ساحه د یو شمېر کتونکو له نظره د ښاري ستونزو په مهمو لاملونو کې حسابېږي، خو د سه شنبې په ورځ خوستوالي د ښاري نظم او پراختیا په مشورتي غونډه کې یو ځل بیا پر داخلي پانګوالو او سوداګرو غږ وکړ چې په یاد ولایت کې پانګونه وکړي او د ښار په پرمختیا او د سوداګرۍ په وده او انکشاف کې خپله ونډه پراخه کړي.
د نجیب الله لوخیل رپورټ موریده. د افغانستان د ننګرهار ولایت په شیخ مصری صنعتي پارک کې د شریفی احمدزی په نوم یو میرمن چې د تیرو څوارلسو کلونو راهیسې د قالین جوړولو کارخانه لري او په بیلابیلو ولسوالیو کې ورسره 800 میرمنې په خپلو کورونو کې په دغه کار کې مصروفې دي، د قالینو لسوړ بازار نه شکایت کوي. په جلال آباد کې د مشال لډیو خبریال باز محمد عابد له دغې سوداګری میرمنې سره خبرې کړې او راپور یې پې تیار کړی دی.
د افغانستان د قالینو صنعت چې په ټوله نړۍ کې شهرت لري، د دغه هیواد په شمالي ولایتونو کې زیات شمیر خلک له پخوانه د قالینو په جوړولو بوخت دي. خو د تیرو څوارلسو کلونو راهیسې یوې سوداګری میرمنې شریفی احمدزی د ننګرهار په شیخ مصری صنعتي پارک کې د قالین جوړولو کارخانه لري چې په خبره یې 800 میرمنې ورسره په خپلو کورونو کې په بیلابیلو برخو کې په کار لګیا دي. نوموړي په دې اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل: شریفه احمد زئی وایي چې په دغه برخه کې ورسره د یوې سیټ تر چتر لاندې د آبادۍ په نوم پروژې، ماشینونه او د لمریزې برېښنا اسانتیاوې ورکړې دي. دا چې نن سبا د قالینو د خرڅلاو بازار څنګه دی، دا پوښتنه شریفه احمد زئی دارنګه ځوابوي.
دا یو نیم کال خو زموږ یو متر قالین هم نه ده خرڅه شوی او د قالینې بیخي بازار لیدلی ده. کوم ریټ باندې چې موږ پشم اخیستی د پیغه اوس موږ نه څوک قالین هم نه اخلي. شرکت تنویری بیمه چې هغه دلته په ننګرهار کې سرمایه ګذاري کړې او موږ څه مال جوړاو، یغه ټول وړ دوبۍ ته موږ ته یو څه امتیازات راتلل، یغه د فارم کار وو، یغه اوس دغه لس میاشتې کېږي چې په ننګرهار کې خپله کار درولې ده.
شریف احمد زئی وایي چې که د قالینو سوړ بازار دوام ومومي، د دوی کار به په ټپه ودرېږي او په سلګونو هغه کورنۍ به هم له اقتصادي ستونزو سره مخ شي چې دوی په کار ګمارلې دي.
ستونزې خو ډېرې موږ ته رامنځته کېږي، خو دومره به موږ مخامخ شو چې کېدای شي نن یو تاسو مخې ته یوه تجاره ناسته ده، بله ورځ یو داسې ښځو سم چې لاس په مې نیولې خلکو ته خیر به ټولم. 800 کوره ما سره دي، په دې 800 کورو کې په هر کور کې عقلن چا کم یم 5 نفره ډوډۍ لګي، دې کار نه رس دوی ته ورځي.
یادولو ده چې د تیرې یوې لسیزې راهیسې په ننګرهار کې ګڼ شمېر سوداګرو په شیخ مصری صنعتي پارک کې د ډول ډول تولیداتو لپاره کارخانې جوړې کړې، خو لا هم د برېښنا د نشوالي له امله یې کارونه په ټپه ولاړ دي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
اوریدونکو، د دې خبرونې راپورونه هم دومره وو. د خبرونې په وروستیو شیبو کې ایمل زاخیل ته غوږ شئ.
تیرے جانا میا دبا چاہ کرا تو جانا میا دبا دس رو سنڈو دپا زلفا میا دوار باسی پتنگ درلی شام پر جڑا شولے باسی پتنگ